السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې له درې ورځنۍ دمې وروسته په اتلس ولایتونو کې بیرته د جګړو اور بل شوی.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي.
طالبان له دې جګړو څه غواړي؟
هڅه دغه ده چې جنګونه وګرځوي او وکړي چې حداقل دولت چلنج کړي.
کونړ کې خیاطان وایي سږ اختر کې ډېرې نوې جامې ونه ګنډلې.
کار بې اندازې زیات شوکرونه به هم کول. اوس یوه دوه جوړې هم
او د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یوه فعاله سیاستواله بیګم نسیم ولی خان مړه شوه.
د بی بی یو تاریخ دی د ژوند د اخر وخت پورې هغه لګیا وه هم د دې پښتنو خدمتونه ډېره کول.
د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راځئ تر هر څه مخکې خبرونه واورو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په اتلس ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د اسرائیل صدر اعظم خبرداری ورکوي چې د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا وي. په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې شپېته جاپانیان د المپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. بشپړ خبرونه. د درې ورځنۍ اوربند له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان دفاع وزارت په اتلسو ولایتونو کې د جګړو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل طالبانو د اختر په ورځو کې هم اوربند مات کړی او په بریدونو کې یوویشت ملکیان وژلي دي.
له درې ورځنۍ اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې جګړې مقابل لوري پیل کړي دي. دغه راز په هلمند کې هم د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان دې آژانس ته ویلي چې نښتې نن سهار پیل شوي او تر اوسه دوام لري. هغه وویل طالبانو د لښکرګاه په لمنو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. طالبانو د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي اوربند مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه له څو لورو بریدونو ته زور ورکړی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پر یو جومات د حملې مسؤلیت اخیستی. د حاجي بخشي پر جومات د اختر په دوهمه د جمعې په ورځ په چاودنه کې لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او شاوخوا پنځلس نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې د دې جومات ملا مفتي نعمان هم شامل وو. د جرمني د ډی پی خبري آژانس د راپور له مخې په هغه خبر پڼه کې چې د داعش اړوند ناشر نیوز خبري رسنۍ پرون شنبه خبره کړې، دغې ډلې ویلي چې وسلوالو چاودیدونکې وسیله په دغه جومات کې ښخه کړې وه. طالبانو چې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و هم دغه حمله غندلې او ویلي چې پکې لاس نه لري. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ درې ورځنی اوربند تیره نیمه شپه پای ته ورسېد او افغان چارواکي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نښتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رسمي شمېرنې ښیي چې د اختر په درې ورځو کې نږدې څلور سوه کسان پر کووید نولس ناروغۍ اخته شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په درې ورځو کې کوم ارقام چې زموږ لاسته راغلي دي، د دوه زره درې سوه څخه ډېر هیوادوال لابراتوارونو ته مراجعه کړې ده. د پی سي آر ټیسټ لپاره هغه کسانو چې مشکوک وو په کرونا باندې، له دې جملې څخه درې سوه شپږ نوي مثبت دي، یعنی په کرونا باندې اخته شوي. همدارنګه درې نوي کسان راغېدلي له دغې ناروغۍ څخه او متاسفانه اولس کسانو خپل ژوند لاسه ورکړي.
له دې مخکې د عامې روغتیا او د حج او اوقافو وزارتونو له خلکو غوښتي وو چې د اختر په شپو ورځو کې د روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي تر څو د کرونا وایروس د چټک سرایت مخه ونیول شي. په افغانستان کې د رسمي شمېرو له مخې پر کرونا درې شپېته زره او پنځه سوه اته نوي کسان اخته شوي او له امله یې هم دوه زره اووه سوه پنځه څلوېښت کسان مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخدریزو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت د کرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د اسرائیل پوځ په غزه کې د جکپور چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو ځایونو هوایي بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د ځمکې پر سر او نه به هم تر ځمکې لاندې پټ پاتې شي. له دې مخکې اسرائیل پرون په هوایي بریدونو کې په غزه کې د حماس ډلې د یوه سیاسي مشر او یوه جکپورې ودانۍ چې د نړیوالو رسنیو دفترونه پکې وو پنهښې کړي وو. فلسطیني چارواکي وایي د مې له لسمې راهیسې چې نښتې پیل شوي لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي، 30 ماشومان ښودل شوي او دغه راز 1300 تنه هم ټپیان شوي دي. اسرائیل خپل لور ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملکي تلفاتو په اړه خفګان او د رسنیو په دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړې او دواړه د وضعیت کرارېدو ته وهڅول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړې چې له هند څخه د کورونا وایروس بدل شوې بڼې په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل چې بریتانیا ته د دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید-19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړی دی. جانسن وویل د لګول شوو محدودیتونو د لرې کولو بله مرحله له سبا د مې له 12 پیلېږي، خو خبرداری ورکوي چې ښایي د وایروس د دغې نوې بڼې سرایت د ټولو محدودیتونو لره کول د جون تر 1 پورې شاته وغورځوي. د بریتانیا روغتیایي چارواکو د انګلستان په دوو ښارونو کې کور په کور د کورونا وایروس ازموینې پیل کړي دي. د بریتانیا د بالغو وګړو 2/3 برخه لږ تر لږه د کورونا یو ډوز واکسین اخیستی، خو بیا هم په ټول هیواد کې دغه وایروس د خپرېدو خطر له منځه نه دی تللی. او په جاپان کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 6 جاپانیان د کورونا وبا له امله په توکیو کې د اولمپیک دوبنیو لوبو د لغوه کېدو پلوي کوي. دغه سروې چې د کویدو خبري اژانس ترسره کړې په سلو کې څه باندې 25 ګډونوالو یې ویلي چې دغه لوبې دې له نندارچیانو پرته له مهالویش سره سم ترسره شي، او څه باندې 2.5% ګډونوالو هم د دغه لوبو د ترسره کېدو پلوي کړي، خو ویلي دي چې د نندارچیانو شمېرې باید محدود وي. د اولمپیک نړیواله کمیټه او د دې لوبو جاپاني تنظیمونکي غواړي چې دغه لوبې په ټاکلې نیټې ترسره شي، او تمه ده چې په دې اړه په جون کې پریکړه وکړي. په پام کې ده دغه لوبې د جولای په 3 پیل شي او د اګست تر 8 پورې به دوام وکړي.
که چیرته انټرنیټ لری زموږ دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او دغه راز اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته مو د ازادي راډیو .com. که د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ، دوه اونیز خبرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو پروګرامونه هم درته لرو په د هیله چې را سره واوري. راځو د خبرونې د سر موضوع ده. د اختر له درې ورځني اوربند وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې. د دغه وزارت چارواکي طالبان د اوربند په سرغړونه هم تورنوي او وایي دغه وسلوالو د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژل. په همدې حال کې افغان ولسمشر د قلي اردوګان او قمندانانو سره خبرو کې هغوی ته امر کړی چې د جګړې د دوام په صورت کې طالبان وځپي، خو طالبان بیا برعکس پر حکومت تور لګوي چې جګړه غواړي او په یو شمېر سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اختر له درې ورځني اوربند وروسته چې د تاوتریخوالي کچه په کې صفر نه وه، یو ځل بیا د جګړې له پیل خبر ورکول کېږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په 13 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو دا وزارت د جګړې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایان مرسیال فواد امان د اکشن بپورس ازادي راډیو ته وویل
له درې ورځني اعلان شوي اوربند وروسته طالبانو خپل ترهګریز فعالیتونه له سره پیل کړي. پر افغانانو د طالبانو ترهګریز بریدونه روان دي.
د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ طالبانو اختریز اوربند هم نه دی مراد کړی، او په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په 5 ولایتونو کې 21 ملکیان وژلي او له دیرشو ډېر یې ټپیان کړي دي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل حکومتي ځواکونو په غزنی، هلمند او کندهار کې پوځي تحرکات درلودل چې دوی یې مخنی ولې ده. ملي دفاع وزارت داسې مال د طالبانو لخوا د جګړې د بیا پیل خبره کوي چې د 215 مایوان قلي اردو هم د هلمند په درې ولسوالیو کې د تعرضي او تصفیوي عملیاتو له پیل خبر ورکوي. 215 مایوان قلي اردو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا عملیات په لښکرګاه، ناوا او نهر سراج ولسوالیو کې پیل شوي دي چې له کبله یې نږدې شل طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هغه اسوسییټډ پریس د هلمند ولایتي شورا د رئیس لقوله په دې ولایت کې سخت جګړې او د خلکو له بې ځایا کېدو خبر ورکړی. خو جمهور رئیس غنی هم د اوربن لماتې دو وروسته د پوځي قلي اردوګانو قومندانانو ته امر کړی چې طالبان وځپي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی تیره شپه پر ټلیفون د ټولو قلي اردوګانو له قومندانانو سره خبرو کې هغوی ته لارښوونه کړې چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنې ته چمتو اوسي.
ولسمشر ورته وویل که طالبان اور بند ونه غځي دوی باید د نظام او د خلکو د ساتنې لپاره بشپړ آمادګي ولري او په هر ځای کې طالبان وځپي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د اخترو په شپو ورځو کې د اوربند پر ماتېدو اندېښنه ښیي او زیاتوي دا ډول کړنې به پر سولې د خلکو باور راکم او تر خواهې د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد کچه راټیټه کړي. د مشرانو جرګې دوه غړي انارکلی هنریار او محمد هاشم الکوزی
موږ ولیدل چې د اختر په ورځو کې هم بدبختانه موږ په یو شمېر ولایتونو کې قربانیان درلودل. که ننګرهار او کندهار ته وګورئ هم دا ډول په یوه جومات برید
مسجد د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې جنګ دی، مشکلات دی، ستونزې دي، ناخوالې دي. هر ورځ مو نظامي ځواکونه او ملکي وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي. کورونو او ځایونو منطقې ټول دنې پاتې دي او په ښارونو او سړکانو او پارکونو کې شپې ورځې تېروي.
که څه هم د اختر په شپو ورځو کې د اعلان شوي اوربن وروسته یې د تمدید په اړه هیلې ډېرې وي، خو د جګړې بیا پیل دا هیلې له ناهیلۍ سره مخ کړي.
وامو ریدل چې طالبانو په 1300 ولایتونو کې جګړې پیل کړې. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت کوي، خو برعکس طالبان بیا وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا یرغلیز بریدونه پیل شوي دي. لږ وړاندې مې د سیاسي چارو کتونکي آریان خیبر وپوښته چې د جګړو د دغو تودېدو لامل څه دی؟
زه فکر کوم چې دا د درې ورځنۍ د طالبانو ته خونه چې ورباندې لان شوی وه دا یو پراکسي مانرو دی. غوښتل چې فقط خپل ځانونه په درې ورځو کې سمبال کړي، د اقل د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیني. په داسې حال کې ده چې دوی هېڅ د سولې په خاطر باندې کوم پلان پروګرام نه لري. دوی هڅه دغه ده چې جنګونه د ښارو منځته وغورځوي او وکړي شي شاید حداقل دولت چیلنج کړي. دوی عمده او اساسي هدف دغه دی. نو په ټوله کې تاسو ولیدل چې دوی په ټولو ولایاتو کې اوربن مات کړل، اکثریت ولایت کې اوربن مات کړل، کلیپونه ویدیو ووتل. نو دوی تاروزی تارکات درلودل، په بعضو ولایاتو کې دوی خونړي انفجارات درلودل. دغه ټول مسل چې سره غونډ کوم په دې معنی ده چې طالبان د سولې دواره هېڅ کوم وړاندیز نه لري، کومه طرحه نه لري، کوم پلان نه لري. فقط دوی هدف مخه دغه ده چې جنگ نورم دوام پیدا کړي.
بله، اما خیبر سپ داسې راپور نه خبر شول چې په یو شمېر ولایتونو کې البته طالبان هم دا ادعا کوي چې د افغانستان د دولت ځواکونو هم لوجستیکی فعالیتونه کول دغه اوربان پر مهال باندې.
نو داخله د دولت قانوني حق ده چې لوجستیکی فعالیتونه په دې معنی ده چې دوی اتمن خپل قطعات ته لوجستیکی مواد ورسول.
او دوی وايي هغه سیمه چې کلاباند وي، طالبان وايي چې هغه سیمه چې کلاباند وي یا طالبان ورته نږدې وو چې وینسي هلته وايي دوی سرغړونه کړې. دولت البته د دوه طرفونو ادعا وي دي.
نو که د داسې مشخص ادعا نشته د دولت باندې چې دوی مستقیم تعریف کړی طالبان باندې هغه دوی لوجستیکی اکمالات کړي وي. دا د ټولو قطعات د دفاع وزارت کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت دراسه دا قانوني عقد دی چې دوی خپل قطعات سمبال کړي.
او دغه حمله چې وشوه خیبر صاحب، دغه د کابل حمله د شکردرې د جماعت د جمعې د لمانځه پر مهال ډېره خونړۍ حمله وه. طالبانو پکې لاس لرل رات کړل او وی غندله. دغه حمله د چا کار وو؟
نو زه فکر کوم چې طالبان هر وخت چې د خپل کابل د انفجار انتها چې وشي دوی ته دوی تاییدوي چې د دې مقاله او هغه چې عملیات چې دوی ته رسنیو کې مثلا نقصان رسوي حداقل اغه ذهنیت نه بلې خواته اړوي هغه د دونه منکريږي.
همدې وضعیت په کتو داسې ویل کیږي چې د استانبول کانفرنس هم ممکن دی شپږ ورځې کې جوړ شي. هیلي څه دي؟ آیا امکان شته چې د افغانستان جګړه چې اوس بیرته پاتل ولایتونو کې پیل شوي د همدې کانفرنس په جوړېدو سره یو څه آرام شي یا تاوتریخوالي کچه کې کموالی راشي؟
زه فکر کوم چې دا په دې منوال باندې موږ مخته لاړ شو چې هغه انتحار انفجار یو داسې باندې لاړ شي. د ترکیې کانفرنس په ټوله کې ترکیې کانفرنس هم بې نتیجې وي.
د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر وو چې له اختر وروسته د جګړو پر بیا پیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کونړ کې خیاطان شکایت کوي چې د تیرو اخترونو پرتلې په دې کوچنی اختر کې بازار سور وو. د دوی په خبره چې د ټولو کارونو په څیر د دوی پر بازار هم روانو جنگ جګړو او وژنو باد سیوري غوړولې. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې خیاطان او جامع ګنډون کې وای د پخوانیو کلونو په مقایسه یې د کاروبار بازار سوړو او هسې نه و چې د کالیو ګنډلو نوبت په خلکو ته نه رسېده. محمد نقیب د اسدآباد په بازار کې د جامو په کولونو او واسکټونو ګنډلو دکان لري. وایي
چې موږ به تیرو کلونو کې کار کوو، تقریبا سل جوړه یا به یو نیم سل جوړه تیارول سیزن کې، اوس تقریبا 50 جوړه 60 جوړه راشي. بل داسې اقتصادي ستونزې هم شته، خلک اوشان جوړې نه کوي، ځکه یو کس پر واسکټ ځان تکو په کول بیا غسته جوړه دی کوله، اوس هغه یو نفر یو جوړه کوي، واسکټ نه کوي، په کول نه اخلي.
محمد اسماعیل راته هغه کتاب چې وښوده چې پکې یې د ورکړل شوو او ګنډل شوو جامو په کولونو او واسکټونو لیست لیکلی.
څه کال په دې خاطر باندې چې جنگ او جګړې او نامنی او دغه د خاطره بس خلک د غربت سره مخامخ دي، تر اوس کال به د ورځې بس روزماره کار او 1500 1300 دغه څنګه نه هو، څه کال بس دونه کېږي چې لبس برق بیل خلاص کېو واته جوړي مقصد د ورځې برابرېږي چې کاریګر روپۍ ورکاو.
د جامو ګنډلو دکانونو کې کاریګر هم د کار له کموالي ګیلمن دي. وایي د اختر کې د کار مزه نه و. عرفان الله کونړی.
نور کله به موږ حتی چې کار به اندازې زیات به شوکرونه به کول، اوس یو دوه جوړې راځي او هر کارګر ته کورنۍ ور په غاړه وي، نو یو جوړه دوه جوړه باندې کار نه کیږي. کار ډیر کمزوره شوی دی د مخکې پرتله باندې، او مخکې به کارونه بیا اندازې زیات و. د دغې جګړو سره زموږ کارونه هم ډیر کم شوي دي. مخکې به کار سړی ته خوند ورکو، کارګر بم خوشاله و، استاد بم خوشاله و.
پرله پسې جګړې چې په کونړ کې له ډېرو کورنیو قربانۍ اخیستي، زیاتېدونکې بېوزلي او د کاروبار نشتوالی، د کورونا وبا اغېزې هغه څه دي چې له ډېرو کورنیو د اختر لپاره نویو جامو اخستو او په خیاطانو د ګنډلو توان اخیستی. دلته ګڼې داسې کورنۍ شته چې جګړې د کورنیو سرپرستان ترې اخیستي او یا معلول شوي. د یو شمېر نورو کورنیو د کار سړي روزګار نه لري. د ځینو کورنیو سرپرستي بیا د محمد ساحل په څیر ماشومانو ته ور په غاړه ده. په کونړ کې خیاطان او جامې ګنډونکي په داسې حال کې د جګړو له امله د کاروبار له کموالي شکایت کوي چې په هیواد کې د اختر په دری ورځو اوربند کې هم ګڼې چاودنې وشوې. پکې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په ډېرو کورنیو د اختر خوښۍ په غم او ویر بدلې کړې، او بیا هم له ډېرو کورنیو د ګټې وټې سرونه واخیستل.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
اسمیمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر او بنسټ ایښودونکي خان عبدالولي خان میرمن او د پاچا خان نګور بیګم نسیم ولی خان د اتاتیا کلو په عمر مړه شوه. نسیم ولی خان د پارلمان غړی پاتې شوی او د خپل ګوند فعال سیاستواله وه. د دې جنازه به نن مازدیګر 6 بجې ولی باغ 400 کې ادا کیږي او همدلته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو د خبریال شبیر احمد خان په راپور کې.
دا عوامی نیشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری زید خان مشال لیړو ته نن د مې پښپړسم وویل چې دا خدای خدمتګار تحریک مشر خان عبدالغفار خان، باچا خان انګور او د عوامی نیشنل ګوند بنیاد اخودونکې قام پر سیاستدان خان عبدالولی خان کورودانی بیگم نسیم ولی خان نن په حق رسیدلې ده. دی وایي چې د عبدالولی خان او باچا خان په موجودګۍ کې بیگم نسیم ولی خان په سیاست کې یو خپل مقام او ځای په ډېرو سختو حالاتو کې جوړ کړی وو، او په پښتنه ټولنه کې بهر سیاست ته راوتل غټ ګام وو.
بیگم نسیم ولی خان نن زمونږ لاړه او زمونږ جدا شوه. د بی بی یو غټ تاریخ دی. د باچا خان بابا انګور، د ولی خان بابا د پروالی نه پس دا خپل یو دومره خپل غټ قد جوړ کړو چې په 1974 کې چې کله په پاټۍ سخت رااله، نو دا بیبی راووتا او د پټۍ د پچکول لپاره چاغې کم چې د جهته کو او د ژوند اخر وخت پوري اغه لګیا و هم د پښتنو خدمتونه لري کول.
بیگم نسیم ولی خان فعال سیاست ته هغه وخت راووتله کله چې په کال نور لسوا سلور او ایم کې د دوی خاون او د هغه وخت د نېشنل عوامي پټۍ مشر خان عبدولی خان سره د نور ملګرو د ذوالفقار علی بټو په حکومت کې په یو مقدمه کې بندي وو او د دوی په ګون بندیز هم ولګاو. نو دغه سختو سیاسي او سماجی حالاتو کې بیگم نسیم علی خان د ګون مشري سنبال کړه. لیکوال سیړنکار ډاکټر خادم حسین چې د باچا خان ټرست د کلتوري څانګې مشر هم دی د دوی د ژوند او د لاسترونو په اړه مشال لیډو ته وایي.
بی بی په هغه وخت کې د سیاست عملی میدان ته راغله چې د نېشنل عوامي پارټۍ ټول قیادت د جیلی مقدمه اعلان دی جیلونو ته چولې شو. یو داسې قسمه ماحول کې چې یو غاړې ته په نېشنل عوامي پارټۍ ډېرې سختې روانې وي، فشار پرې ډېر زیات وو، او بلې غاړې ته تاسو ګوري چې د ښځو دپاره زمونږ ماحول کې څومره سختې او څومره خنډانو رکاوټونه دي. په دې د دواړو مقابله یې وکړه او بیا په لومړي پېره خو په 1908 کې لومړی ښځه وه چې ایخ پنیغه په انتخاباتو کې وټاکلې شوه د قومي اسمبلۍ دپاره.
نوموړی زیاتوي چې پښتنه ټولنه کې د بیګم نسیم علی خان هغه وخت کې سیاست ته راوتلو سره د پښتنو زنانو په سیاسي او سماجي ژوند ډېر مثبت اغېز وغورځېد او سیاست کې زنانو ته تر راوتلو یو ډاډ هم ترلاسه شو. سموده کې د اسفندیار ولی خان سره د سیاسي مخالفت له وجې دوی د عوامي نېشنل پارټۍ ولی په نوم یو بل ګوند هم جوړ کړی وو، خو له سموده پس د روغې جوړې وروسته دوی واپس پخلا شو او هغه نوې پارټۍ یې ختمه کړه. بیگم نسیم علی خان د خیبر پښتونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ترور او د ګوند د موجوده مشر اسفندیار ولی خان مور وه. د باچا خان مرکز نه جاری شوې خبر پاڼه تر مخه دوی په کال 1906 کې مردان پار هوتی کې د خدای خدمتګار امیر محمد خان هوتی کرا زیږیدلی وو او 1905 کې خان عبدالولی خان سره واده شوی وو. دادا ولی خان دیمه میرمن وه.
و موردل چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند له مشرانو یوې بیګم نسیم ولی خان نن پاتې اتیا کلنې کې له دې نړۍ سترګې پټ کړې. ملالۍ بشیر په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره فعال وخت تحریک لوي مشر قندی صافی سره مرکه کړې او په سر کې د بیګم نسیم ولی خان د مهمو فعالیتونو په اړه پوښتلې.
بیگم نسیم ولی خان فعالیتونه په خپل کور د دې فعالیتونه راځي چې ځان خپل کړی دي. هغه وخت چې دا سیاست ته وتلې وه هغه وخت کې میرمنې خو جلسي جلوسي ته به راتلې، خو مسیح چا نه لرله. لکه د پښتنو ښځو چې به مس یا داسې عالمي توګه د سیاست په میدان کې څوک مبارزې ته نه وي وتلې، نو ځکه دا یو سرلارې وه پښتنو ښځو ته هغه وخت دې په عالمي میدان کې مبارزه وکړه او پښتنو ښځو ته د سیاست په میدان کې لار پرانستله.
د دې څو وخت د عوامي نېشنل ګوند مشري پر غاړه واخیسته، د هغه مهال او اوسنی وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د شذو لپاره فعالیت هغه مهال د اوس په پرتله زیات ستونزمن وو که اوس هم وضعیت ډیر تغیر نه دی کړی؟
زندان ته وړي وو هغه وخت ویل کېږي چې په دوی ممکن د اعدام حکم صادرېدله. هغه وخت کې نسیم ولی خان د دې ګوند مشري لاس په لاس خپل واخیستله او مبارزې وکړې. د دې د مبارزې پایله کې دا بریالی شوه چې دغه ټول سیاسي مشران چې
تاسو خبرې وکړي چې د دوی اصلي غوښتنې څه وي؟ د جمهوریت پیاوړي کولو تر څنګ د پښتنو د حقونو خبره یې کوله. آیا تاسو په دې فکر یاست چې د دوی مبارزې واقعا یوه نتیجه ورکړې ده که نه؟
بالکل ملالی جانې، دغه یو خو پښتانه ته یو څه لږ سیاسي شعور ورکړ شوی د باچا خان بابا د خدای خدمتګار او دغه څه نور کوم لکه جنوبي پښتونخوا کې چې دا بل تحریک دی لږ لږ شعور ورکړ شوی، خو ډېر هغه نه وروسته چې د هغوی کوم مشران لکه اوس هغه څه کلک دریځ نه لري یا که لري ځپل کېږي، دې سر د منځه وړل کېږي که موږ وګورو دلته هغوی ته هم ځان ته خرڅېږي. خو قانې بخونکی هم نه دی، موږ د په دې قناعت نه شو کولی. اوس زموږ مشران پیرونو ته وړل کېږي په جمهوري حق لري یو انسان ته نه چې هغه غوښتنې کوي، نو په هغه غوښتنو دوی جیلونو ته وړل کېږي. پښتانه متاسفانه یو موټی نه دي، کلک دریس نه لري. که دوی کلک دریس لرلی وای یو د بل تر شا ولاړ وای مبارزو کې او خپل د حق غوښتنه یې کړی وای، نو هېڅکله به داسې حالت ته موږ نه وو تکالی وزیر یا داسې مشران زموږ داسې په وړو
وړو خبرو. تاسو د واک تحریک غړي یاست چې د ښځو د حقونو لپاره او د هغوی د زده کړو په برخه کې کار کوي. آیا بیګم نسیم ولی خان ستاسو له تحریک سره په تماس کې و؟ د دوی څخه تاسو څه زده کړي دي؟
په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو فعاله قندي صافی وه چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د مشر بیګم نسیم ولی خان پر مړینې خبرې کولې.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان. امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum for democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. اوس به هم لاړ شو د اسرایلو او فلسطین د روانو لانجو بدرته وروستای حال واورو. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطین د افراطي وسلوالو په وړاندې به اوسنۍ پوځي مبارزه د اړتیا تر حده دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو د وضعیت د قرارېدو غوښتنه کړې ده. بنیامین نتنیاهو پرون شنبه دغه خبرداری داسې مهال ورکړې چې د اسرایل پوځ په غزه کې د جکپورو چارواکو او د حماس د قمندانانو پر څو اهدافو هوایي بریدونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس ډلې مشرانو ته وویل چې نه به د مځکې پر سر او نه به هم تر مځکې لاندې پټ پاتې سي. پرون تر دې مخکې د اسرائیل پوځ په یوه هوایي برید کې په غزه کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سینوار کور د وشتلو خبر ورکړ. خدای نه دی ویلي چې سینوار په خپله وژل سوی کنه. پرون شنبه پر غزه ښار د اسرائیل په هوایي بریدونو کې هغه دنګ ودانی هم ویجاړه سو چې د نړیوالو خبری رسنیو دفترونو پکې وو. د اسرائیل پوځ وایي د دې ودانی ویجاړول ځکه مواجه کار و چې د دوی په وینا داسې پوځي شتمنۍ پکې وي چې په حماس ډلې پورې مربوطې وي. فلسطینی چارواکي وایي له تیرې دوشنبه چې نښتې پیل شوي د 24 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي. دغه راز 1000 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو اسرائیل وایي په وژل شوو کې په لسګونو افراطي وسلوال شامل دي. اسرائیل خپل لوري ته د 100 کسانو وژنه تایید کړې چې دوه پکې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ملکی تلفاتو په اړه خپګان او د رسنیو پر دفترونو یې د اسرائیل د هوایي بریدونو په اړه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک په یو اعلامیه کې وویل سرمنشي ګوترش ټولو اړخونو ته یادونه وکړه چې په ړندو بمباریو ملکی او د رسنیو اهداف په نښه کول له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده، باید ژر تر ژره ودرول سي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د دغه تاوتریخوالي پر موضوع په خپل غونډه کې بحث وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به را روانه سیشن به په بیړنیو ویډیوي خبرو کې د دې جګړې پر زیاتېدو بحث تکشینی. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبري وکړې او دواړه یې د وضعیت قرارېدو ته وهڅول. راپورونه وایي د شخړو له پایله د فلسطین وسلوالو ډلو پر اسرائیل لږ تر لږه 2300 راکټونه توغولي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس ډلې نن یکشنبه سهار هم د اسرائیل پر قلمرو نور راکټونه ویشتلې دي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا
موسیقی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي راډیو